السلام علیکم په افغانستان کې د سهار و بجې شوې نن دوشنبه د 1499 لمریز کال د لړم یا عقرب 12 او د 2000 کال د نومبر 2 نیټه ده د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم او رچې په هلمند د روزګان او کندهار کې جګړې یو لزر کورنۍ به ځای کړی او دغه کسان بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري نن د خبريالانو په وړاندې د جرایمو د نه معافیت ورځ ده افغانستان کې د خبريالانو د وژنې دوسیې به برخلیک پاتې دي دا هر څه ورسته راځي خو لمړی پام وکړئ خبرونو ته د انډونیزیا یو اسلامي بنسټ د افغانستان جګړه ناروا وبلله افغان چارواکي وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې له خاورې د بل چا پر ضد کار واخلي او د ګرجستان واکمن ګوند پارلماني ټاکنو کې د بریا اعلان وکړ بشپړ خبرونه د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي د مالیزیا د اسلامي یووالي نړیوالې مجمع په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله دغه وزارت پرون ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي د مالیزیا دغه مجمع یو معتبره اسلامي ټولنه ده چې په افغانستان کې جګړه غندلې او ناشرعي بللې ده وزارت وایي د مجمع پر دې موضوع په کوالالمپور کې د افغانستان سفارت ته په یو لیږلي پیغام کې دا خبره کړې ده د مالیزیا د مجمع د خبرو له لارې د افغانستان د روانې کشالې د حل غوښتنه کړې تېر اونۍ د کابل د لوی جرګې په تالار کې شاوخوا 2500 علماو هم ورته څرګندونې کړې وې د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی وایي افغانستان هیڅ هیواد ته له خپلې خاورې د سیاسي او نظامي استفادې اجازه نه ورکوي محمد عمر داودزی پرون د ملي راډیو ټلویزیون په یوه خبرونه کې دا خبره وکړه
نه موږ هند ته اجازه ورکړې نه ورکو نه موږ پاکستان ته اجازه ورکړې نه ورکو نه ایران ته او اوس دې نه بعد خیر سره چې امریکایان لاړ شي هغوی به هم دا اجازه نه لري
د پاکستان صدر اعظم عمران خان تیر اونۍ ویلی وو هیواد اندېښمن دی چې هندوستان به د افغانستان له خاورې د پاکستان د بې ثباتۍ لپاره کار واخلي ښاغلي داودزی د یو پارلماني هیات په ترکیب کې تیر اونۍ پاکستان ته سفر کړی وو او هلته یې ویلي وو چې پاکستاني چارواکو ډاډ ورکړی دی چې د روان میلادي کال تر ختمېدو مخکې به په افغانستان کې اوربند ته زمینه برابره شي د ننګرهار چارواکو د پچیراګام ولسوالۍ د امنیت په ټینګښت کې د ولسی پاسنوالو رول مهم وباله د والی ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې والی ضیاءالحق مرخیل پرون په دې ولسوالۍ کې ولسی پاسنوال وستایل
ننګرهار والی پچیراګام ولسوالۍ ته د سفر پر مهال د ولسی پاڅون کوونکو پښتو څخه لیدنه وکړه او له دوی سره نقدي مرسته وکړه د دوی څخه قدردانی وکړه چې د پچیراګام ولسوالۍ د امنیت په تامین او وضعیت ښه کولو کې همکاري کړې ده
د پچیراګام ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له یو نیم کال راهیسې په ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت ښه شوی خو حکومت ورته اساسي کارونه نه دي کړي د ګرجستان واکمن ګوند د ګرجستان رویا په پارلماني ټاکنو کې د بریا ادعا وکړه لدې سره دغه ګوند له وړاندې له متحد شوي اپوزیسیون سره مخامخ شو چې هیله مند دی د واکمن ګوند اتکلنه واکمني پای ته ورسوي خو د اپوزیسیون تر ټولو لوی ګوند د وړمې ورځې د ټاکنو نتایج رد کړي او په تبلیسي کې یې د اعتراضونو غوښتنه کړې نړیوالو څارونکو ویلي چې د ټاکنو وروستۍ پروسه له عیبونو خالي نه وه خو د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان پرون دا نتیجه واخیسته چې په ګرجستان کې چې درې ملونه ولکه وګړي لري شوی انتخابات رقابتي وو او په ټوله کې اساسي ازادۍ پکې په پام کې نیول شوی وي د کاناډا پولیس وایي په کیوبک کې د یکشنبه شپې هغه پیښه چې په نتیجه کې دوه کسان د تورې په گزارونو وژل شول تروریستي انګیزه نه لري د کیوبک ښار پولیسو پرون وویل لومړنۍ موندنې ښیي چې یو 24 کلن ځوان د شخصي انګیزې له مخې دا حمله کړې چې تروریستي اړخ نه لري د پولیسو یو افسر رابرټ بیچن پرون وویل چې دغه ځوان په 2014 کال کې د دغه سې یوې حمله خبره کړې وه د هغه په خبره دا اطلاعات 15 کاله مخکې د د رواني درملنې په یو متن کې افشا شوی وو د فلیپین په ختیځ کې د یو زورور طوفان په نتیجه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي د پرون سهار طوفان دومره قوي وو چې په یو ساعت کې سرعت 200 کیلومترو ته رسیده چې د خاټو او خاورو د خوېدو سبب شو او نږدې 150 کورونه یې لاندې کړل او په داسې حال کې چې په چک جمهوریت کې د کورونا ویروس مثبت پیښې په زیاتېدو دي، دغه هیواد د کورنۍ چارو وزارت خبرداری ورکړی چې بیړنۍ حالت ښایي تر کرسمس پورې وغځول شي. د هغو ارقامو له مخې چې د چک جمهوریت چارواکو پرون اعلان کړل، د 24 ساعتونو په لړ کې تر 11,400 ډېر کسان په کورونا ویروس اخته شوي. په ټوله کې په دغه هیواد کې تر 3,15,000 ډېر کسان تر اوسه په کورونا اخته شوي، چې د دې ډلې 3,250 تنه مړه شوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه: کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 21.2، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 28.5، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24.3، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22.4، او په جلال آباد کې به هم اسمان لمر وي د تودوخې لوړه درجه 3.2 اټکل شوی.
زموږ غاګ له ازادي راډیو او ری وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان څو جنوبي ولایتونو کې زرګونه بې ځایه شوي د لاسنیوي غوښتنه کوي.
دغه کوچنیان په خونه کې خونه د پاغه کې پرې باسو کتان مرګر د باندې پرې وځه نه غړکی خرتلې د اموش پر ځانو باندې اچو چې مش په شی لا نه درایستلې.
افغانستان کې غنو خبريالانو سره د شوی تاریخوالي دوسی به برخلیکه پات دی. د افغانستان په اړه د زینو نړیوالو رسپانو تفسیر درته لرو. روزګان کې د خلکو په مرسته یو ارمانجن مور اوتوانې د 12 کال وروسته د خپل زوی ناوي واده کړی.
دغه ارمان مې پر زړه درلودې چې مال ایله زما د چچی پرده را خوندې کې چې زما په کور کې دوه مشرزه پیدا شي.
د آذربایجان ولسمشر له نګورنو قرباغ نه د ارمنی ځواکونو د وتلو خبرداري ورکړ. و بجې او دقیقې دی راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. په هلمند، روزګان او کندهار ولایتونو کې د وروستیو جګړو له کبله تر 11,000 زیاتې کورنۍ بې ځایه شوي. کله یوې خوا په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره په قطر کې مذاکرې روانې دي، ورسره جوخت په ځینو ولایتونو کې جګړې زیاتې شوي. بې ځایه شوي کسان چې وایي په واقعیت کې دوی د جګړې عذاب ګالي، د عاجلو مرستو غوښتنه کوي. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح راپور ته چې د هلمند د یوې بې ځایه شوې مېرمنې په غږ پیلېږي.
په هلمند کې د تیرو دریو اونیو جګړو د دې میرمنې په څیر ډیر کسان له خپلو مینو بې ځایه کړي دي. دوی وایي چې په لشکرګاه یا نورو ساحو کې اړولي چې نه یې د سرپنا چاره سوې او نه د خوراک لپاره څه لري.
موږ هم د دا ناوې د ولسوالۍ سره راغلي د داد کې ماړولي وروره شپږ کټي په یوه سره کې ماړولي دي. دغه کوچنیان په خونه کې خونه د پاغه کې پرې باسو کتان مرګر د باندې پرې وځه نه غړکی خرتلې د اموش پر ځانو باندې اچو چې موږ په شی لا نه درایستلې.
هوا سړه سوې خو د جګړې اور سوړ سوې نه دی. د قطر پلازمینه دوحه کې د سولې راوستلو لپاره مذاکرو هم تر اوسه د دې جګړې تاو نه دی کم کړی. تر دې مخکې په هلمند کې د بې ځایه سویو کورنیو شمیر نږدې 10,000 شول سوی وو، خو اوس د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د دغو کورنیو شمیر شاوخوا 10,000 یادوي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط انصاری ازادي راډیو ته وویل د بې ځایه سویو کورنیو سروې پیل سوې ده.
در ولایت هلمند در حدود 7,000
په هلمند کې د 2,000 په شاوخوا کې کورنۍ بې ځایه شوې دي. د کډوالو چارو وزارت د نورو دولتي ادارو او د همکارو مؤسسو په مرسته د سروې ډلې لري چې تر 2,000 زیاتې کورنۍ سروې شوې. له 1,400 کورنۍ سره مرستې شوې دي.
1,600 خانواده کومک انجام شوه.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنري ویلي دوی په هلمند کې شاوخوا 1,500 کورنیو ته لومړنۍ مرستې رسولې دي. په هلمند کې د بې ځایه سویو لوی شمیر د بشري حقونو خپلوا کمیسیون اندېښنه هم پارولې ده. د دغه کمیسیون د نشراتو مشر ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
جګړه په هلمند کې او په نورو ولایتونو کې هم له بده مرغه ډېر منفي پیامدونه درلودل. ډېر کورنۍ بې ځایه شوې ده. موږ په دې برخه اندېښنې لرو او له حکومت نه او له نړیوال نهادونه او سازمانونه غواړو چې باید په دې برخه پام وکړي.
له تیر میاشت د هلمند ترڅنګ په کندهار او روزګان ولایتونو کې هم جګړې زیاتې سوې دي. یوازې په کندهار کې له تیر اونۍ د جګړو له کبله چې تر ډیره پر ارغنده بولسوالۍ ورټولې دي 1500 کورنۍ بې ځایه سوې دي. د کندهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي چې له دې جملې 1500 کورنۍ کندهار ښار ته کډه سوي او زر نورې کورنۍ په ارغنداب کې دننه نورو سیمو ته بې ځایه سوي دي. بلخوا د اروزګان ولایت چارواکو هم ویلي چې له ګیزاب او دیراوت ولسوالیو څخه د 2500 په شاوخوا کې کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. د والي ویان احمد شاه ساحل ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ځینو مرستندوی ادارو سره په همکاري هڅه کوي چې دغو بې ځایه سوو کورنیو ته لومړنۍ مرستې ورسوي. خو ښاغلی ساحل وایي څرنګه چې وسلوالو طالبانو پر دغو ولسوالیو لارې بندې کړي دوی نسي کولی په خلاص مټ بې ځایه سوو کورنیو ته عاجلې مرستې ولیږدوي. د هلمند، اروزګان او کندهار په څیر په ځینو نورو ولایتونو کې هم جګړه شدیده سوې او شکیل لوري د یوه او بل د ځپلو ادعا کوي. خو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د جګړې زیات زیان هغه ملکان ګالي چې په وسلواله شخړه کې دخیل نه دي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پوهنه
زموږ مو په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د خبریالانو ملاتړي بنسټونه وایي د روان میلادي کال له پایله تر اوسه د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 15 پیښې ثبت شوي. په ورته وخت کې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې افغانستان د هغو هیوادونو په 15 ملکه کې راوستي چې د خبریالانو د وژنې دوسیې پکې بې برخلیکه پاتې دي. خان محمد سین د نومبر د 2 په مناسبت چې د خبریالانو په وړاندې د جرایمو د مافیات د ختمولو له ورځ سره برابر ده دغه راپور چمتو کړی.
د خورشید ټلویزیون خبریاله مدینه مروت د یو مقناطیسی ماین د چاودیدو له امله چې موټر پورې نخلول شوی و ټپي شوی ده. دغه حمله چې تیر کال د اسد په میاشت کې شوې وه د مروت دوه همکاران پکې ووژل شول او دوه پکې ټاپیان شول. د اغلې مروت په خبره د دې له بیا بیا غوښتنو سره سره تر اوسه د پیښې عاملین نه پیژندل شوي او نه نیول شوي دي.
سوزله زموږ خبریالانو د وضعیت د دوی د کورنیو د عدالت غوښتنې او خوشی تلویزیون لپاره راپورونه تیار شول خو وینو چې د پیښو عاملین ونه پیژندل شول او څرنګه چې لازمه وه په قانوني توګه تعقیب نشول.
مدینه وایي د یادې پیښې وروسته یې کورنۍ د دې د خبریالۍ د دندې له دوام سره مخالفت وکړ خو دې بیا هم خپل کار ته دوام ورکړ. د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره نای وای د خبریالانو د وهلو ډبولو نیولو او سپکاوي په ګډون په تیرو 19 کلونو کې د خبریالانو د وژنې 132 مورد ثبت شوی دی. د دغه ادارې د سار د سانګي مسؤل احمد نصیر نوري ازادي راډیو ته وویل د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو د عدالت غوښتنو په نتیجه کې د خبریالانو د وژلو د 115 موردو وضعیت روښانه شوی او حکومت ویلي چې 10 نور مورد هم سیړل کیږي. د خاغلی نوري په خبره د افغان حکومت راپور ته په کتو د وژنو د 115 قضیونه ډیر شته رسیدنه شوې ده. دا تبیشتو مورد و عاملین لامنیتی زوکونو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوی، اته مورد د امنیتی زوکونو د کشف تر سار لاندې او د نورو موارد و عاملین د دولت وسلوال مخالفین په تیره طالبان دي. د نای د سار د سانګې مسؤل نوري وایي د روان میلادي کال له پیل نه تر اوسه د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 15 قضیې ثبت شوي چې 15 یې د وژنو دي.
د 2020 کال د جنوري نه تر اوسه 15 پیښې شوي چې یوه په غور یوه په هلمند او درې په کابل کې وي. په ټوله کې د تاوتریخوالي 15 پیښې کیږي چې وژل، ټپي کول، پر رسنیو حمله، سپکاوی، وهل، ډبول، د وسلوالو مخالفینو له لورې تښتول او بندي کول پکې شامل دي.
دا په داسې حال کې ده چې په 2019 میلادي کال کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 115 قضیې ثبت شوي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2129 او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 0.15 څپو خبرونه لري. اوس هم دا چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري، اجمل اند ځینو دغه ورځپاڼو پاڼې اړولې.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یوه تازه لیکنه کې دا پوښتنه راپورته کړې چې د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته به د افغانستان په وړاندې د امریکا ژمنې څنګه شي. ورځپاڼه لیکي سره له دې چې د امریکا د ولسمشرۍ د کاندیدانو ترمنځ مناظرو کې د افغانستان د جګړې په اړه بحث نه دی شوی، خو د لیکوال په باور دا انتخابات د افغانستان لپاره مهم څه دي. د لیکوال په وینا په فبروري میاشت کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د تړون سربیره افغانستان کې تاوتریخوالی نه دی کم شوی. د واشنگتن پوسټ په وینا په افغانستان کې د طالبانو د وروستیو بریدونو هدف د امریکا او افغانستان پر حکومتونو د فشار راوړل دي. ورځپاڼه لیکي افغانان غواړي پوه شي چې د نومبر د 3 نیټې له انتخاباتو وروسته به د افغانستان سره د امریکا ژمنې څنګه کیږي. په لیکنه کې وړاندې ویل شوي ځینې لکه جمهور رئیس اشرف غنی خایي په دې هیله وي چې د امریکا په انتخاباتو کې د جو بایدن د بریالیتوب په صورت کې به د افغانستان د سولې بهیر له سره تنظیم شي او د دوهې د تړون ځینې برخې به لغوه شي. لیکوال وړاندې وایي ښکاري چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو د بهیر د چټکولو هوډ لري. ولسمشر ټرمپ د اکتوبر په میاشت کې په یو ټویټ کې ویلي غواړي د کریسمس تر جشن ټول امریکایي سرتیري له افغانستان نه وباسي. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات نږدې کیږي څلور اساسي مسلې د افغانستان پر جګړې اغېز کوي. وړاندې وایي د سولې مذاکرات د بدلون په حال کې دي. تاوتریخوالی له ولسي افغانانو قرباني اخلي، له القاعده سره د طالبانو اړیکې د فکر وړ دي، او څلورم دا چې سیمای سیالان د افغانستان د سولې بهیر کمزوري کوي. انډین ایکسپریس هندي ورسپانې په خپل وروستۍ غړ کې په ولیکنه کې ویلي په هند کې د پیازو د بیو لوړیدو د افغانستان څخه د پیازو واردات زیات کړی دي. لیکنه وایي هر ورځ شاوخوا 15 لاری پیاز له افغانستان څخه د پاکستان لاري د هندستان خاورې ته داخليږي. لیکنه کې ویل شوی د افغانستان څخه هند ته د پیازو صادرات په هند کې د منی په فصل کې دا پیازو په بایو کې د کمی سبب شي.
اوس هم درته یو په زړه پورې کیسه لرو. له اروزګان څخه د سید ولی په نوم د یو داسې چا کیسه چې 12 کاله مخکې کوژده کړې وه خو د واده مالی توان نه درلود. د ازادي راډیو یو راپور د سید ولی او د د عمر خوړلې مور ژوند ور بدل کړ. دا چې کیسه څه ده په مکړی د شریف الله شرافت راپور ته
چې ما شم سر ولګوم چې راوی شسته مزور می ته یز چون زره می پټه پس په سر ز خدمت کوم. از علم دی چې نه راکې په لاس نه راکې یو لک روپۍ وټ
دا جړا د شپې ته کلنی سلما ده. شاوخه و میشت وړاندې د ازادي راډیو د کیمرې په وړاندې د خپل بیوزلی ویرجن کی سا کوله. هغه محل د سلما په ګڼو ستونزو کې یو هم د دې د زوی زندې دلی وادو چې دولس کاله مخکې کوژده سره و خو د ولور د پیسو د نلرو لکبلې نسو کولای چې خپل ناوی واده کړي. سلویس کلن سید ولی چې د سلما یوازنې زیدی د بیلا او کلنګ مزدوری کول خو پر دې مزدوری د واده پیسې پوره کول ممکن نه و. هغه په سخت او درنو کارونه کې خپل روغتیا هم له لاسه ورکړې و خو تر پایه د واده ولور پیسې پوره نه کړلې. خو میاشت مخکې د ازادي راډیو یو ویډیو راپور چې پکې د سید ولی مور د خپل بیوزلی او بیوسی کیسه کړې و خپور شو.
اگر منزل را مچ ما د زوی واده وشي زوی می دا دی
د دې راپور لخبرې دوه وروسته ګړو خلګو سلما او سید ولی ته د مرستو لاسونه وغځول او سید ولی او مور یې وتوانېده چې د اروزګان د ګڼو نورو خلکو په څیر په دودیزو مراسمو خپل ناوې راواده کړي. سلما وایي د زوی واده یوه لویه هیله وه او که نورو خلکو د مرستې لاس نه وای ورکړی نو د دې ارمان له پوره کېدو ناهیلې سوې وه.
هر څونه خوشحاله یو که ازادي راډیو ته موږ خوشحاله یو د دغه کومکي رسو موږ خوشحاله یو مثال یو چې زموږ سره یې ښه ژوند وکړي زموږ واده یې راوکړي ښه خوشحالي یې پر جوړه کړه لکه یو چا چې واده کړی دی هغه رقم واده یې موږ ته راوستی راوی یې کړي زما چې چې ته یې واده ورکړی دی په دوه قانونو کې شی نه دی چا چې کړی. دا هغه ارمان مې پر زړه درلودې چې مال هیله یې زما د چچې پرده راخوندې کې چې زما په کور کې دوه مشهزه پیدا شي. الله تعالی دې یوه زنه ازادي راډیو ته ومرکې.
د سید ولی او مور سره لا هم د مرستو لړۍ نه ده درېدلې. په همدې اونۍ کې ورسره یو بهرني میشتي افغان د دریو میاشتو لپاره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وکړه. د افغان لالمیر خان نومېږي او د امریکا په متحده ایالاتو کې اوسېږي. هغه وایي
دا په تاسو راډیو آزادۍ نه چې د خبر مو چې باورېدو او په دغه باندې چې دا بېچاره ډېره مثلا څوکه فقط د سبو در کار کړی وو، د واده دپاره پیسې نه درلود، بېچاره تکلیف پیدا کړی وو. او د دې راډیو آزادۍ نه ډېره مننه کوم چې دغه تاسو غوندې ځوانانو سره همکاري لري، کار کوي، خدای تاسو ته اجر ورکړي.
خپل سید ولی راته وویل د ازادي راډیو د راپور له خپرېدو وروسته اوس ژوند بدل سوی، د کلي د خلکو له ملنډو خلاص او په عامه اصطلاح کوریا باد. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
له اوروزګان ورزو غزنی ته. غزنی کې بیا د مسافر ستونزې راخلو. غزنی ته له نورو ولایتونو څخه راتلونکي مسافر وایي وسلوال طالبان په لاره موبایلونه چک کوي او پکې د خلکو شخصي معلومات ګوري، کورنی عکسونه او ویډیوګانې یې له ځان سره اخلي او کله ناکله یې ثبتوي هم. طالبان بیا د خبره ردوي. په دې اړه د حبیب الرحمن تاثیر راپور ته پام وکړئ.
د غزنی ښار د شهیدانو څلور لارې تر څنګ د افغانستان له جنوبي ولایتونو څخه د راغلو موټرانو تمځای دی. دلته له اوږدې لارې راغلي ستړي مسافر له موټره کښته کیږي. دوی اوږده او له خطره ډکه لاره وهلې، څیرې ګردو وهلې او په سترګو کې ستړیا له ورایه معلومېږي. هغه لارې چې دوی پرې راتېر شوي ډېر کله د امنیتي او ټرافیکي پیښو شاهدي وي، خو دلته د رارسېدلو مسافرو په اندېښنو کې یو بله هم اضافه سوې ده. دوی وایي په لاره کې طالبانو په موبایل ټلیفونونو کې شخصي معلومات پلټل، چې په کې د دوی کورنۍ عکسونه او ویډیوګانې هم د طالبانو لخوا کتل سوي دي. حمیدالله تازه له اوږدو سفره راستون سوی. هغه د غزنی په مقور ولسوالۍ کې د طالبانو د یو چک پوینټ کیسه کوي.
لکندار راکلم د لړۍ می شاوخوا سیمه کې زیوت موټر ودرول، د سوالي موټر نو د خلکو شخصي ډیټا مو کته کله چې ما ډیټا تراله موبایل خلاص کې په زور را باندې، نو هلته اوس اکسنو کورنۍ اکسنو مولو دغه چې وکتل نو وار له واره په ما باندې حمله وکړه، سکانو لغته لاندې راونیولم او موبایل هم را مات کړ.
د لوګر ولایت متی ولا هم د وسلوالو طالبانو پر چک پوینټ ور برابر سوی دی. نوموړی وایي سیمه نه ور معلومېده، خو د غزنی په مربوطاتو کې طالبانو ورڅخه موبایل واخیست او هر څه یې پکې سر تر نوکه وکتل.
لکندار راتلم غزنی ته او لوګر کلم په دلاره کې طالبانو چک پوینټ درلود او په چک پوینټ کې ودرولو او تلاشي کو، په تلاشي کې موبایل راڅخه واخیست، هغه ټول ډیټا او ټول سیستمونه یې وکتل.
دا یوازې حمیدالله متی ولا نه دي چې موبایلونه یې په لاره وسلوالو چک کړي، بلکې غزنی ته له نورو ولایتونو او ولسوالیو څخه راتلونکي مسافر هم وایي وسلوال طالبان یې پر لاره موبایلونه چک کوي. دوی وایي وسلوال طالبان په موبایلونو کې د مسافرو شخصي حریم ته ننوځي، کورنۍ عکسونه او ویډیوګانې یې ګوري. دغه مسافر وایي طالبان د عکسونو او ویډیوګانو له موندلو وروسته مسافر وهي او شکنجه کوي یې. دوی دا هم وایي که د دغه مسافرو په موبایلونو کې د سرتیرو عکسونه د وسلوالو ضد مواد او د دوی له نظریې چپ مواد پیدا کړي، هغه کسان له موټرو کښته کوي او له ځان سره یې بیایي. د غزنی محلي چارواکي هم وایي له څه وخته وسلوال طالبان د خلکو موبایلونه او کمپیوټرونه ګوري.
دغه راپور بشپړه برخه په راتلونکي خپرونه کې درته لرو، خو باید وایو چې طالبانو د خلکو دغه ادعاوې رد کړي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ورزو یوې نړیوالې تودې موضوع ته. په داسې حال کې چې په لانجمنه سیمه نګورنو قرباخ کې د آذربایجان او ارمنستان جګړه شپږمې اونۍ ته ورسېده. د آذربایجان ولسمشر پرون په تازه خبرداری کې له دې سیمې د ارمني ځواکونو پر وتلو ټینګار وکړ. الهام علیف ویلي که د روانې کشالې د حل لپاره خبرې نتیجه ورنه کړي، د آذربایجان ځواکونه تیار دي چې د جګړې تر پایه وجنګېږي. صالح محمد صالح او د موضوع تفصیل.
د آذربایجان ولسمشر الهام علیف فلان جمن سیمه نګورنو قرباخ کې د رواني جګړې په اړه تازه خبرداري ورکړی دی. دا خبرداري په داسل کې ورکول کیږي چې علیف او د آذربایجان نور لوړ رتبه چارواکو د متحد هیواد ترکیه له وهیات سره وکتل. په همدې حال کې آذربایجان او ارمنستان یو او بل د هغې جګړې په لړ کې په تازه حملو تورنوي چې شپږمې اونۍ ته داخله سوه. د سپتمبر پر 28مه په لنجمنه سیمه ناګورنو قرباخ کې د جګړې لپاره ارمنستان په دې سیمه او شاوخوا ساحو کې د 1200 پوځیانو او ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د دې سیمې اکثریت اوسیدونکي په خټه ارمنان دي خو دا سیمه رسما د آذربایجان د خاورې برخه ده. بلخوا آذربایجان که څه هم د خپلو پوځیانو د وژل کېدو خبره نه ده کړې خو ویلي دي چې په روانو جګړو کې یو نوي ملکیان وژل سوي او 400 نور ټپیان سوي دي. نړیوالو ادارو د خوشحي بمونو د مشکوکو کارونو په اړه خبرداری ورکړی چې کولی سي تر ډیره ملکیان زیانمن کړي. په همدې حال کې د نړۍ د کاتولیکي سویانو مشر پاپ فرانسیس پرون د خپلې اونیزې دعا پر مهال پر ناګورنو قرباخ کې د رواني لانجې په اړه خوشیني وښوده.
په دې ځانګړې ورځ باید دا خبره هیره نه کړو چې په غرنۍ سیمه نګورونو قرباخ کې نښتې روانې دي او په غموونکې توګه د قربانیانو د زیاتېدو د کورونو زیربناوو او عبادت ځایونو د ویجاړۍ سبب کیږي او ملکیانو ته زیان رسوي. ډېره غموونکې ده.
په ناګورنو قرباخ کې ارمنی ټبرې رهبري پرون د آذربایجان ځواکونه تورن کړل چې وړې مشپې پر ماتونی ښار او نورو ساحو د راکټونو حملې کړې دي. د آذربایجان دفاع وزارت وایي د ارمنستان ځواکونو د دوی پر هغو سنګرونو چې په نړیواله سطحه د پرسمیت پیژندل سوي سرحد په اوږدو کې پراته دي دغه ورځ پر تارتار او اغجابیدی ملکی ساحو حملې کړي دي. د دواړو لوریو تازه ادعاوې د خپلواکو سرچینو لخوا تایید سوي نه دي او د کروالي معلومولی ګران کار دی. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف پرون له لنجمنې سیمې ناګورنو قرباغ د ارمنستان د ځواکونو پر ایستل کېدو ټینګار وکړ او خبرداری ورکړ که د رواني کشالې د حل لپاره مذاکرې نتیجه ورنه کړي د آذربایجان ځواکونه تر پایه جګړې ته چمتو دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مالیزیا د اسلامي یووالي نړیوالې مجمع په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې ده. د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزای وایي افغانستان هیڅ هیواد ته له خپلې خاورې د سیاسي او نظامي استفادې اجازه نه ورکوي. د دې وړاندې پاکستان دغسې اندېښنه له دوی سره شریکه کړې ده. د ننګرهار چارواکو د پچیراګام ولسوالۍ د امن په ټینګښت کې د ولسي پاڅونوالو رول مهم بللی. دغه څرګندونې پرون د ننګرهار والي پچیراګام ته د سفر پر مهال کړې دي. د ګرجستان واکمن ګوند د ګرجستان رویا پارلماني ټاکنو کې د بریا اعلان وکړ او د کاناډا پولیس په کیوبک کې د یکشنبې شپې هغه پیښه چې په نتیجه کې دوه کسان وژل شول تروریستي انګیزه نه لري. اوس هم د ژوند رنګونه
نن حضرت الله
کوم کاروبار کې
کوپری
دا کاروبار لګره د شریک څنګه کوي څنګه برابر وي
دا بس مونږ راوړو په خپل کابل نظر کې انډیا او پاکستان او د دې سټنډیز نه ځنه راځي او ګډ ډېر پیدا لري
دا اوس دا ټوټي ټوټي کړې دي کنه به د خوبنه بریخي دا څنګه برابر
دا ټوټي ټوټي کړې دي دا نو او مې دا پوسټ پوسټ کې تر کړې مې ټکلا کړې کړې به مې ماته کړې دي به مې خاصه کړې دا نه مې څه پوسټ دی وې واسه شته
دی دی کوپری کوم څه دا او بوک مې شته کدل ته کوم
بس نه کوپری مې څه دا ساده وبد خو کې چې
د دې خوند څنګه د کما او ډېر اوریدونکو نه دي تکلی خوند تاریخ وي ترش وي
خو خوند دې خاصه طاقت طاقت کې شي دا
خلک خوخوي
او خلک خوخوي ډېر خلک دیونه
ښه کوم وختونه کې ډېر پیدا کیږي میوا
دا په جیب کې ډېر پیدا کې ګرم
ګرم ده
او ګرم
د سبريخي چې تاسو شاید په نور ولایتونو کې د خرڅ کړی وي
دا داګه مو قندار کې شته دا کې شته مزار کې شته دې ځل ټول نه ټول کې شته
دلته په افغانستان کې دا میوه نه کارول کیږي نه پیدا کیږي
ما دا د افغانستان کې نه کیږي افغانستان خو دې وبدې تنوی وبنه لري دا ځکه دا په تروبو کې کېږي لکه ما دا د
تاسو څومره راوړی څوکی راوړی دا دغه میوه له کومه ځای راوړی څوکی راوړی دا
دا زما ورور راوړی د کابل نه کابل نه چې راوړی هلته بیا غر غر تجارت دی چې هغه د انډیا نه د دې ځای نه بیا د دېرش لکه څلوېښت لکه مال دی بیا هلته راځي
داسې په ډبیو کې نه راځي یا په بوتلو
دا د بورو حساب دی بورو کې راځي او بس دا بورو کې مونږ ته راځي دا بورې چې حساب کو بورې کې پنځوس تمې شلې مې دېرش دانې مې بورې
ډېره مننه قربان
ونیمې بجې شوې ستار فروغ راغلی چې تاسو ته دری خبری مجله وړاندې کړي فروغ صاحب.